ته توصيه کیږي چې هغه اجرا
فورم ودان. ډیره زیاته مننه خغل اسلامي لدی چې په خبرونه کې مګډون وکړ. از شما هم بسیار زیات تشکر. ته برنامه آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو. ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی ملګری عبید الله عبید مو پدی یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو. هیله ده روغ اوسه. او رچ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې ولسوالۍ ته تللی چرته چې د تیری جمعې په ورځ یوې خونړۍ چاودنې چې نویت لا هم نه دی معلوم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. په دې خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوی. هله دا هم را سره واوري. خو په فایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل برابر کړي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ څو د جمعې ورځې په حمله کې لزیانمنو لسګونه کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او په کشمیر کې د پاکستاني او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غني نن د ننګرهار ولایت حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په چاودنه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. ولسمشر غنی د جودرې کلي خلکو ته وویل چې دا برید د بشریت، اسلامیت، افغانیت او پښتونولۍ پر ضد شوی دی او ژمنه یې وکړه چې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. ولسمشر غنی همدراز په سیمه کې د رغنیزو چارو د چټکولو ژمنه وکړه او ویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پروګرام جوړ شي څو له دې سره د داعش ډلې او طالبانو جرلې له دې ولسوالیو ووزي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویان وایي چې تر اوسه هم په جودره کې د چاودنې د څرنګوالي جزئیات نه دي روښانه شوي. عطاءالله خوږیانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي.
د پیخې نویت روخان ډول نه دی معلوم ځکه چت پرې وتی هغوی ډېر نښې هلته نه معلومېږي. ځینې معلومات ښایي چې د مرګ بریدګر د لمونځ کوونکو په منځ کې نظام پورې تړلو چاودونکو ته چاودنه ورکړې او ځینې معلومات ښایي چې دوه ځای پر ځای شو میلونو چاودنه کړې.
د حسکی مینې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه کې درې اویا کسان ووژل شول چې اووه ویشت یې زده کوونکي وو. په دې چاودنه کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او دولتونو د حسکی مینې خونړۍ پیښه غندلې. یوناما نن د دوهم ځل لپاره یوه خبرپاڼه خپره کړه او ویلي دي چې پر جومات برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دادا میچی یا ماماتو له قول ویل شوی چې د دې برید عملان باید محکمې ته راکاږل شي او ځواب ووایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. اسپر به همدارس په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره هم وګوري. دا افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه د اسپر لومړنی سفر دی. په دې اړه تفصیل د خبرونه په دوام کې راځي. د هلمند امنیتی چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 وسلوالو مخالفینو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتي. د هلمند امنیت قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی نن خبریالانو ته وویل چې په نادلي، ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه څلور ملکی وګړي او درې سرتیري وژل شوي دي. له دواړو خواوو څخه بیلابیل را رسیدلي راپورونه وایي چې ښایي د تېرې شپې په دې نښته کې د تلفاتو شمیر زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې حملې پړه پر هند اچولې. ویلي دي چې د هیواد د کنټرول د کرښې له بلې غاړې د توپچي ډزې وکړي چې هدف یې په امدی ډول د ملکیانو په نخښه کول وو. جنرال غفور زیاتوی چې پاکستانی سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي سرتیری ټپیان کړی دی. د اروپای شورا مشر ډونالډ ټاسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د یوې لایحې له مخې اړ شو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو یا بریکزټ کې د درې میاشتنی ځنډ غوښتنه وکړي. د برتانیا پارلمان پرون په یوه استثنایي غونډه کې د 306 منفي رایو پر وړاندې په 322 موافقو رایو د بریکزټ پر ضد رایه ورکړه. جانسن په جولای میاشت کې د صدر اعظم په توګه له دې ژمنې سره په کار پیل وکړ چې برتانیا به د روانې اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې له اروپایي ټولنې باسي. ډونالډ ټاسک پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې له جانسن سره د پارلمان له رایې وروسته خبرې وکړې او زیاته کړه چې اوس دای د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په انتظار دی. او زرګونو کسانو په پاریس او د جرمنی په څو ښارونو کې د سوریه په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهره وکړي. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمنی له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمنی حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د هامبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمنی په نورو ښارونو کې د 4.5 زره کسانو په ګډون لاریونونه وشول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم نږدې 1000 تنو مظاهراتچیانو د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وغندلې.
نوغکل ازادي رادیو ناورې درنو دوستانو احمد تکل او چې د سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. د ازادي رادیو د چي د اف ام په 15 او منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان او سیمه کې رڼا اوریدل کیږي. وړاندې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې د جودري سیمه تتللې. دا هغه سیمه ده چې د تیرې جمعې په ورځ پکې د لمانځه پر مهال وی خونړۍ چاودنې له اویاو ډیر المنسکون کې ووجل. خغلی غنی د سیمه خلکو ته په یو غونډه کې ویل
او په دې باندې اوسې چې هغه برخه کې د دې ولسوالۍ غنی زبل سره کوم چا دوم تسل ملی او بینملی سویه یا او فاجعه دا خلق باید پلاس واخلو.
بل خوادل ته په کابل کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ د حسکی مینې پر دغه مسجد ورسته بریډ جنگي جنایت او د بشريت خلاف غنل او د عاملینو مجازات ته غوښتل دي.
شناسایی محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا و پالیسی های محافظت از افراد ملکی.
پروانه خبرونه کې د هم اوري چې اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. دغه شان د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهوریت ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ځي.
طبیعي انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد شد. باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت
داریم. روسا پوری دقیقا معلومه نده چی تاکن دویم پراو تزی کنه ده که تر دیده ما پوری تصفیه نده تصفر شوی او معلومه نده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال وین زبی سعادت د خاغلی حکمتیار دغه څرګندونی رد کړی دی. د مونږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت د حسکی مینې ولسوالۍ د جودري سیمې ته تللی او په دغه سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال باندې په یو مسجد کې خونړۍ حمله وشوه. البته په لمونځ کوونکو باندې او د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې تر 3 لمونځ کوونکي ووژل شول او تر 15 نور ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغه سیمې ته تللی او ورسره پلاوی و. په دې پلاوي کې د امنیت شورا مشر ډاکټر حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس، د ولسي جرګې لومړی مرستیال او نور چارواکي هم ورسره په دغه سفر کې ملګری وو. ولسمشر د سیمې خلکو سره بلابلې ژمنې کړې د امنیت راوستو په برخه کې، هم د شان د اقتصادي پروژو د پلي کېدو په برخه کې. دا چې دغه ژمنې څه دي او په دغه سفر کې نور څه ویل شوي دي په بلابلو غونډو کې، روحلا انوري له سیمې دا راپور برابر کړی.
ولسمشر غنی نن د ننګرهار هسکې مین ولسوالۍ ته سفر وکړ. هلته یې د جمعې ورځې په چاودنه کې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو سره غم شریکي وکړه. وی ویل ستاسو غم زما غم دی او د دې چاودنې عاملین به له منځه وړي. هغه په خپلو خبرو کې وویل دغه چاودنه چې چا کړي او یې ورسره همکاري کړي د ټولو اسلامي بشري او افغاني اصولو خلاف کاری کړي او دوی په کلکه غندي.
دا وړه خبره نه، دا یو وړې کلی کې یو حادثه نه و، دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل او موږ ټول غنډ.
قومي مشرانو په خپلو ویناو کې له ولسمشر وغوښتل چې باید د شینوارو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت، د ښوونځیو تعمیرونو جوړولو، د څښلو پاکو اوبو او د روغتیا اسانتیاوو په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل د شینوارو شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او دلته د امنیت د ټینګښت لپاره یو کوټلی پروګرام جوړ کړي چې ورسره به د داعش او طالبانو جرړې له دغو ولسوالیو وباسي.
خاص هدایت ده چې زر تر زره دوی سره کار وکړي چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو له مداخلې نه لرې شي. زر تر زره په دې سیمه کې انشاءالله تعالی زه تاسو د مکتبو تکمیلول کړم. درېیم مسله د کویو د اوبو په سترو سترګو دا به مهم څه تعقیب کړي چې اړوند ده
د هسکې مینې د جودرې کلی په جومات کې د تیرې جمعې ورځې د لمانځه د ادا پر مهال په جومات کې چاودنې درې اویا تنه ماشومان، سپینګیري او ځوانان ووژل چې پکې وویشت تنه د ښوونځي زده کوونکي وو. او په دغه کلی کې داسې کورنۍ هم شته چې په یاده چاودنه کې د کور لس غړي هم له لاسه ورکړي او په لسګونو کسان یې ټپیان کړي. د دغه چاودنې نوعیت لا تر اوسه هم نه دی معلوم، خو د ارګ ماڼۍ او د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځانمرګې بریدو پیښه چې د هر څه لامله رامنځته شوي، خو په لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
نمغه غلازادی رادیو ناروی درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت تللې او د دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري په سیمه کې یې د قربانیانو له کورنۍ سره لیدلې دي. په دغه پیښه کې چې د تیر جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال وشوه، نږدې درې اویا کسان د سیمې اوسیدونکي ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ په دغه مسجد برید جنگي جنایت او د بشری خلاف غنی او د ملیونو مجازات خواړي. دغه چاودنه چې درې اویا کسان پکې وژل شول، مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقوقو مدني ټولنې د فعالانو د شبکې مسؤلینو نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې د جګړو پر مهال د ملکي خلکو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تفصیل له خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو شبکه پر ملکی کسانو برید د بشري حقونو له موازینو خلاف عمل ګڼي. د دغه شبکې مسؤلینو د یک شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د اعلامیې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي ګامونه پورته کړي. د دغه شبکې یوې مسؤلې ریا جواد د اعلامې یوه برخه داسې ولوسته.
شناسایی محاکمه علنی و مجازات
حکومت د دغه پیښې عاملین وپیژني، محاکمه دي کړي او جزا دي ورکړي. حکومت باید د ملکی قربانیانو او د هغوی د کورنیو ملاتړ وکړي. حکومت باید د جګړو پر مهال د ملکی کسانو د خوندیتوب پالیسۍ ته پام وکړي چې دا مسله په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفات د کمیدلو لامل شي.
د دغه شبکې مسؤلینو وویل د یاد پیښې عاملین باید تعقیب او په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په یوه جومات کې یوې چاودنې درې اویا کسان ووژل او 15 ټپیان کړل. دغه پیښه په هیواد کې دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د پیښې ځای ته ولاړو د سیمې له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه هیچا یا هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د ملکي تلفاتو پر ډیرېدو اندېښنه ښیي او دا ډول کړنې نه بخښونکي ګڼي. سارا او علي وایي
له دولت مغوښتنه ده چې امنیت په جدي توګه تامین کړي، ځکه موږ د حملو پر ډیرېدو اندېښمن یو.
موږ د افغان حکومت څخه غواړو چې په دغې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي تر څو ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه دفتر یوناما هم په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پیښه یې غندلې او دا یې هم ویلي چې د روان میلادي کال په درېمه روبع کې ملکي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 240 ډیر شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو په درېدو خوشینه دي، خو د خبرو بیا پیل باید نتیجه ورکړي. بل ورته افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا سرکاري یو ځل بیا د سولې ځنډیدلې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. ښاغلی کوبیا د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې خبرو د بیا ځلي پیل پر مهال باید وضعیت او شرایطو ته په پام ګام پورته شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د لوړ پوړی ډیپلوماټ دا ځل اوربند له ټولو مهم او د سولې خبرو د پرمختګ او پایلې لپاره اصل ګڼي.
د یو ښودله چې اوربند ممکن دی. زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې که دا کار یو ځل کېدای شي ولې بیا بیا نشي کېدای. باید په یاد مو وي چې د هغه اوربند شرایط بیخي بیل وو، ځکه د امریکا او طالبانو خبرې لا نه وې پیل شوې، خو اوس خبرې پیل شوې دي او دواړه لوري په نهو پړاوونو کې سره ناست دي.
خغلی کوبیا د غشان د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په مالکیت ټینګار ته په اشاره وایي د خبرې هغه مهال ښه پایله درلودی او ترخوایي رڼې تر سره کیدای شي چې د افغانستان د حکومت ونډه پکې زیاتوي. بلور ته افغان حکومت وایي سوله د دوی لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې په اړه هلې ځلې هیڅ مهال نه دي درولي، خو د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط اوربند دی.
مذاکراتو د پیل لپاره یو شرط هم دا ده چې دا تاوتریخوالی باید کم شي او اوربند وشي، چې بلا هغې څخه بیا مذاکرات معنا نه لري. د دې لپاره چې د مذاکراتو په جریان کې بیا داسې کوم حادثه وشي هغه حتماً متضرر کیږي او دا زموږ په شرط دی د مذاکرات لپاره.
اروپایي ټولنه داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل غواړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم وویل د طالبانو سره سیاسي هوکړه د امریکا د ملي ګټو برخه ده. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان یوې سیاسي هوکړې ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 1 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کابل په ششترک سیمه کې د یوې چاودنې وروسته چې یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو لغوه شوې. مخکې تر دې دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې نه پړاوه خبرې شوې وې. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وای د جمهوریت ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. ګلبدین حکمتیار نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دویم پړاو انتخابات باید د موقت حکومت تر چتر لاندې وشي. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای تر اوسه د رایو بشپړه تصفیه نه ده شوې او معلومه نه ده چې انتخابات دویم پړاو ته ځي او کنه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو د جمهوریت ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار وایي چې دغه انتخابات دویم پړاو ته ځي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل انتخابات په ژمي کې نه کیږي، باید راتلونکي کال په پسرلي کې وسی. په دغه فرصت کې موږ موقت حکومت اړتیا لرو. موږ د سولې لپاره هم یو موقت حکومت اړتیا لرو. دغه حکومت د سولې مخالف او دریځ هم روښانه دی. په دې خاطر د موقت حکومت وجود یو کاملا ضروري پدیده ده. ښاغلی حکمتیار ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په کابل کې ځینو سفارتونو او یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په انتخاباتو کې لاسوهنه او درغلۍ کړې ده، او دغه شان په درملو کمپنۍ هم انتقاد وکړل چې بې پرې نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه ادعا ردوي او وایي چې بهرنیو ځواکونو یوازې د انتخاباتو د ورځې امنیت خوندي کړی او سفارتخانو هم هیڅکله په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په لنډو ورځو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان او هر څه به روښانه شي.
پوره دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي کنه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده. مخکې له مخکې ځینې وړاندوینې چې د یو شمېر کسان یې کوي، دا هم د پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د خلکو ذهنیت خرابېږي. دوی د پرېږدي هغه بنسټ چې د هغې مسؤلیت دی چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي.
ښاغلی ساده د درملو کمپنۍ په اړه هم د ښاغلی حکمتیار د څرګندونو په اړه وویل دغه کمپنۍ له ژمنې سره سم د انتخاباتو شفافیت تضمینوي او د کوم ځانګړي کاندید لپاره کار نه کوي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تیرې شنبې په ورځ باید اعلان شوی وای، خو دغه پایلې اعلان نشوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې عمله له خلکو بخنه وغوښتله. ښاغلی حکمتیار په دې اړه هم په کمیسون انتقاد وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات زیاتوي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله چې اوس رافسوي لومړنۍ پایلې وځنډول سوې. د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وای د جمهور ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. زموږ غږ ازادي راډیو نوري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې ډېری کمی سپارښتنې عملي کړې دي. دغه کمیټې د څېړنو ارشد امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په تیر یو کال کې د دوی له نږدې 200 سپارښتنو څخه یوازې ډیر شی په بشپړ ډول عملي کړی دي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې لسلو زیات سپارښتنې عملي کړي او نوري هم د پلي کېدو په حال کې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې کمیټه وایي د قانون او پټرولیم وزارت د دوی لخوا د وړاندې شویو 191 سپارښتنو څخه ډیر شی په بشپړ ډول عملي کړی دی. د دغه کمیټې لخوا په خبره شوی راپور کې راغلی چې د قانون او پټرولیم وزارت د دوی د سپارښتنو په پلي کولو کې لږ پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د کمیټې یا میک د سړنو امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت باید د دوه کلونو په موده کې دوی ته وړاندې شوی ټول سپارښتنې په بشپړ ډول عملي کړي، سو په خبرې په دغه وزارت کې د پاموړ اصلاحات رامنځته شي.
چې زموږ گزارش چې پروس کال نشر شو، یو سل یو نوی سپارښتنه درلود. اول گزارش کې چې موږ بررسی کوو وست سپارښتنه عملي شوی او تر اوسه او دویم گزارش مخایي چې دیر سفارش عملی سوی دی نو موږ غوښتنه ده چې دوی ټول سپارښتونه عملی سي او تطبیق سي دا کم کچه خی سفارش یو سل یو نوی سفارش خی چې مشکلات هم ډیر وو
د میک کمیټه د موندنو لمخې د روان کال د سپتمبر تر پای پورې له یو سل یو نوی سپارښتونو څخه دیر شی په بشپړ ډول عملی شوی اته سل وخت په قسمه ډول پلی شوی د یو نوی سپارښتنو پلی کول ځنډول شوی او د 22 پاړې هیڅ جواب نه دی ورکړل شوی د قانون او پچولم په وزارت کې د سپارښتنو د پلی کېدو د سرنګوالي پاړه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سرنې ورزونې د ګډې کمیټې دوهم سرنیز راپور چې نن یک شنبه خپور شوی خی چې د قانونو د تړونونو د ورکړې بهیر لا هم ډېر اوږد او پیچلی دی او د قانونو د کیندنې په لوی تړونونو کې کادستر اداري سیستم لا نه پلی کیږي د میک په راپور کې زیاته شوې چې د قانونو تخنیکی کمیټه چې په قانون کې راغلی لا نه ده جوړه شوې چې دغې چارې بېلابېلو مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده د مرکزي دولت او سیمه ییزو ادارو ترمنځ کمزورې اړیکې د تولیداتو په حق له ناسم معلومات د څېړونکو نامناسب چلند د مالیې راټولول کادستر بشری سرچینې او د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې اصلاحات هغه سپارښتنې خودل شوی چې هیڅ پام ورته نه ده شوی خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان سهون کامګار بیا د میک کمیټې لخوا وړاندې شوی راپور ناسم بولي وایي چې د دغه راپور په اړه د قانونو او پټرولیم وزارت سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوی
اینا داز مجموع صحبت کردن که گویا وزارت فهنوز
دی وای دوی پټوله کې پدېره خبري کړي چې وزارت یوازې دیش سپارښتنه پلي کړي په داسې حال کې چې موږ په اکتوبر میاشت کې کوم راپور دوی ته وړاندې کړ په هغه کې موږ د یو سل شپږ سو پلي شوی سپارښتنو په اړه جواب ورکړ دا شان یو 50 د اجرا په حال کې دی نه هنده پلي کې دوه وړ او سوړ لسغه سپارښتنه چې وزارت پورې نه لري دوی ته وړاندې کړي خو دوی په خپل روسي راپور کې یوازې دیش سپارښتنه عملی وبللې او نورې ګړې بللې
گزارش کردن و سایر گزارش‌ها مورد نقد قرار دادن
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډې کمیټې د مسولانو په خبره د قانون او پټرولیم وزارت لخوا د دوی سپارښتنو ته نه پاملرنه او د دغه وزارت لخوا د تړونونو په ورکړه کې ستونزې د دې لامل شوې چې ستر نړیوال پنګوال د قانون په برخه کې پنګونې ته زړه خنه کړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم بهرنۍ مسله د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې سل کېږي د عراق په لویدیځ کې وځای پر ځای شي له سوریې د غزواکونو وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولی دي دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړي نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې د استل کېدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیرې به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي اسپر چې پرونه منځني ختیځ د پلاره په الوتکه کې دیننه سپرو خبره لاندې څرګندونه کولې وویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو استل په چټکۍ روان دي او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې په څو اونیو کې بشپړ شي اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتیری د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي امریکا دفاع وزیر د غرض ویل چې د غزو کونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي او دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي یقینا په نظامي کچه به پر دې خبرې وشي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخنیوي لپاره د کمپاین راتلونکې مرحله به څه ډول وي پوهیږم چې دا زما لپاره لومړیتوب دی دوهم هم دا چې زموږ ځواکونه په مسؤول ډول له سوریې وي استلشی خو مخته په کار ده چې پر جزئیاتو یې کار وکړو او همدا اساسي دلیل دی چې موږ روانونه لخپل متحدانو او شریکانو سره ګورو کته هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په عراق د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بری اعلان کړی او ویل دي چې داعش مات شوی خو له دې سره سره د دغه ډلې بیا راټوکی دوته اندېښنې شته د امریکا متحده ایالات په اوس وخت شاوخوا 15000 سرتیری په عراق کې لري د امریکا دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې په شمال کې په ډیرو سیمو کې دغه نازک اوربن چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په مقد ډول به جګړه دروي تر اوسه رعایت شوی دی دغه اوربن هغو کرد وسله والو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې دوی پرې کنټرول درلود ووځي ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بیرته پکې ځای په ځای کړي ترکیه په اوس وخت کې د شاوخوا 3.5 میلیون سوریایي کډوالو کوربنه ده ترکیه دغه هوایی او ځمکني عملیات تیرونه ورسره له هغه پیل کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نابهره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه بل هغه سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوي. منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو ملاتړ د لاس اخیستو لپاره دغه پریکړه خیانت بللی او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه په زرګونو داعش وسلوال به چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له روانو جګړو سره وکولی شي چې له زندانونو وتښتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا او نور خبر شوي مطالب، خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې زموږ پر ویب سایټ کې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.azadiradio.com یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم 4:13 شوي. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
ولس مشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ جودری کلی ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په 14 کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکی وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن یو ځل بیا په یو خبر پاڼه کې د جودری د پر جماعت حمله غندلې ده او ویلې دي چې پر جماعت برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو او همدارس په افغانستان کې له دیره امریکایي پوځیانو سره وګوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 تنه وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه 4 ملکی وګړي او 3 سرتیري وژل شوي دي. او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د وشو ټیم د چین په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي دغه نه کسي زلوبډله د وشو په نړیوالو سیالیو کې چې په چین کې ترسره کیږي ګډون کوي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ تیاری لري. دغه سیالۍ پرون د 102 هیوادونو د ورزشکارانو ترمنځ په چین کې پیل شوې او تر وو ورځو پورې به دوام وکړي. د وشو نړیوالې سیالۍ له هر دو کلونو وروسته د آسیایي او یا اروپایي هیوادونو په یو هیواد کې ترسره کیږي. د افغانستان، پاکستان او چین د 19 کم عمر ځوانانو د پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ د کرکټ په پیل شویو سیالیو کې افغان ځوانانو چین ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. دا د پیل شویو سیالیو لومړۍ لوبه وه. چین په 19.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 3.5 منډې وکړې چې افغان ځوانانو پرته د کومې وکټې له لاسه ورکولو په شپږم اور کې دغه هدف پوره کړ. د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دغه سیالۍ د یادو هیوادونو ترمنځ د لا ښې همغږۍ او اړیکو پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي. او د هسپانیا د لالیګا د فوټبال سیالۍ 9 اونۍ ته داخلې شوې. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بارسلونا بریا ترلاسه کړه، خو ریال مادرید ماتې وخوړه. بارسلونا ایبار ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او مایور لوبډله بیا د 0 په وړاندې د ریال مادرید په ماتېدو وتوانېده.
نجا صافي وچه د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. لدی ورسره دوه ونې خبرونه د انصاف په لټه کې او رښوی عزیزان خبرونه نشر ته مددي د همرا سره واوري او له ازادي رادیو سره پات شي. تر بیا د الله پوان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت
خو مسؤلین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د خوست ولایت د ګربز د ولسوالۍ نه روح الله زادران آزادی رادیو ته ویلي چې د د پلار او نیکه د پکتیا ولایت نه ګربز ولسوالۍ ته کډه شوه دلته ځمکې لري جایدادونه لري ښوونځی او پوهنځی هم ویلې او ماشومان هم په ښوونځیو کې دي دی وایي ډېره موده کېږي چې غواړي د ګربز د ولسوالۍ تذکره ولري خو مقامات په دې حصه کې اجرات نه کوي دا ستونزه مو د خوست د ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی ورور
نوم روح الله زدران دی
د کوم ځای د ټلیفون کړي
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ څخه
مشکل د څه
مشکل تا دی دلته د ګربز ولسوالۍ کې زموږ زدران کوم د شپږ سوه کورونه دي متاسفانه دلته موږ ته تصدیرې نه راکول کیږي
تاسو دا همدغه ځای اوسیدونکي استئ که نه د بل ځای نه راغلي استئ
اصل د پکتیا نه راغلي خو دلته م کورونه دي زه کوم د تدریس دلته کړی دی هر سیم دلته کړی دی د باشن دلته دی
تاسو غواړئ چې د دې ځای تذکیرې ولرئ
بله دلته دا غواړو چې دلته م تذکیرې ولرو ځکه چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته اجازه راکړي ده باید کوم ځای کې چې تاسو کور ولرئ ځکه ولرئ بو د باش ولرئ هلته تاسو طبیعت تذکیره اخیستی شئ
ته وویلې چې د پکتیا د ولایت نه راغلي استئ هلته م مخکې تذکیرې لرلې
هلته م پلار نیکو اخیستی دي د داود خان په وخت کې نیکه م راغلی او دلته م تذکیرې په خوست کې په مځکه م واخیسته دا تذکیرې هغه ځای دی زه دلته م درسونه وویلې مکتب م وویلې پوهنتون ته لاړو اوس تذکیرې ضرورت دی مونږ دغه بچیان دا ټول تذکیرې ته ضرورت لري باید دغه تذکیره ولرو دغه ځای کې کار وکړو
تذکیرې تاسې نه لرئ اوسه پورې چې مکتب هم تاسې ویلې او دلته م ځمکې م اخیستې او کاروبار هم دلته دی نو تذکیرې نه لرئ
نه هېڅ تذکیرې اوس نه راکوي په مخکې تذکیرې راکولی اوس وایي چې نه تاسو دغه ځای نه یئ تاسو د ګربز ولسوالۍ مربوط نه یئ تاسو د هغه د پکتیا ولایت مربوط یئ دلته تذکیرې تاسو ته نشي درکولی دلته فقط د ګربز قوم ځوانانو ته تذکیرې ورکوي
دا خبره درته چا کړې
دغه د ګربز قوم راته کړې ده
دغه مشکلم والی سره یا د ایسای مرکزی کوم شوبه به وی الت هغه سره هم شریک کړي هغه سره
لاړو ولایت ته لاړو امنی کمانډان سره هم وکتل د ولسوالۍ د مقام سره هم وکتل هغه بیا یو کمیسیون وته چې باید دا وکتل شي ک اقلیت و نه ورکول کیږي ک اکثریت باید ورکول شي دغه ایسای لاړه سروي وکړه ګربز ولسوالۍ کې شپږ سوه کور د زدران کوم پروت و چې هر اکل په یو کور کې یو وا درې څلور کسان یې د تیزر ورک سیستم کسان راځي اندمایي برخه دی ولسوالۍ راځي بیا فیصله وکړه چې باید ورکول شي بیا لاړو سړی وسه کم جوړ کړی یو وکیل گزرم منتخب کو مالک هغه بیا هم متاسفانه رائے نه کړی
نو دا چې سروې هم کړی او وسیقیم جوړی کړی ولی اوس نه درکې
ولی صاحب وایي چې ولا دای ماده بوس نه بهر د ځکه د سرحدي ولسوالۍ دا باید په وخت سره په دې باندې وغږیږو سرحدي ولسوالۍ دا نو ولایت کې څه کولای شي نو ولسوالۍ څه کولای شي
دغه تذکیرې چې تاسو نه لرئ څومره مشکل سره مخامخ کړي یاست
ډېر سخت مشکل دی ځکه چې اوس زموږ بچیان چې دي د اووم سم نه د اول سم نه د لسم سم پورې تذکیرې غواړي که تذکیرې نه وي نو دغه ټول سمفونه دغه کته د ابتدایي ښوونځی متوسطه دی لاړه هر څه بیا په پوهنتون کې به غواړي بیا شهادتنامه نه جوړېږي نو ډېر سخت مشکل دی
دا ستونزه د څه وخت راهیسې روانه ده
دا د پخوانی والی صاحب حکم خان حبیبي په وخت کې همدا مشکل و بیا مدني ټولنه هغه ظاهره م وکړه بیا لږ هغه حالت خراب شو بیا پرېښوده اوس د والي ته هم ورغلو ورسره خبره م وکړې ولې ما د وس نه بره خبره ده بس زه به کوشش کوم
داسې خو به نه یي چې دغه ولسوالۍ ته د نورو ملکونو نه خلک راغلي او د افغانانو په نوم تذکیرې واخلي
نه پوهېږم خو دا په هره ولسوالۍ کې چې یو څوک تذکیره جوړوي بیا پوښتنه ځینې کېږي چې تا کور چېرته دی چې تا مځکه چېرته ده چې ته چېرته اوسېږې خامخا یو څخه پېژني هلته مامورین هم پېژني هلته خامخا چې په یو وخت ځای کې ډېر وخت تېر کړی څوک به پېژني خامخا دومره څو کسان به وي
دغه تذکیرې یوازې تاسې ته نه دي درکړل شوي د زدرانو قوم ته او که نه په ټولو خلکو همداسې بندې دي
کو ټول داس باندې دی ګربز ولسوالۍ پټانه قوم باندې دی خو هغه نکته ولسوالۍ دا هغه ولسوالۍ کې ورکوي ولې زدران قوم کو لره ولسوالۍ دی ولسوالۍ ته چې تاسو پکتیا ته زی بیا راځي بیا دلته تصویره جوړه دا ډېره سخته ده
دغه ولسوالۍ ته ویل چې سرحدي ولسوالۍ ده دا څه بنی شوې چې د پولی هغه خلک راتیر شي او غواړي چې تذکيري واخلي دلته
هغه کوم معلومات نه لرو ځکه چې هغه خواتم ګربز پراته دی د پولی خواتم ګربز قوم پروت دی د خواتم پروت دی سرحد باندې دی ټول
نو دا هم دی غوږ نه به تذکيري نه درکې کنه چې تاسو و پیژندل شي
نه چې مونږ و پیژندل شو چې دا وایي چې دا پرختیا مالک یو هی تصدیق کی چې دا پرختیا زدران دا دغه ځکه مزک لري دغه ځکه بچای لوري دغه ځکه درس وای دغه کلینیک تر دې دغه کار کې په دغه مزک هر شی کاروبار لري زی او رزي بیا څنګه نشي راکولای با یغه نه پښتنه کی چې د مزک ونه لري کور ونه لري یو مالک ونه پیژني
ها ها ستاسو مشکل به ورسو
ځوندای اوسو
د انصاف پلاتکی
د غستون زمه د خوس د والی لوایاند خاغلی طالب منګل سره شریک کړه جناب منګل د خوست ولایت نه زینو کسانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی کلونه مخکې سل کال مخکې اتیا کال مخکې د دوی پلار نیکونه راغلي د پکتیا ولایت نه راغلي خوست او په دغه ولسوالیو کې میشت شوی دی مکتبونه ویلي فاکولټی ویلي او اوس اولادونه په مکتبونو کې دي لیکن دوی ته تذکيري نه ورکې د دغه خوست ولایت دغه مسأله څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم او خو تاسو نه ډیره مننه کوم واکشن دا یو پوری او خه پروګرام دی چې ولسونه تاسو سره غستون دي شریکه بل په چارواکو سره شریکوي په خوست کې اتمن دي خلکو چې دلته خوندي دي او فاکولټي ویل دي اتمن به دوی تذکيري لري ځکه بغیر د خو تذکيرونه دوی نش کولای شي په همتون ولولي نواتمن به دوی تذکيري لري خو که بیا هم چیرته دوی د تذکيرو په برخه کې ستونزه او مشکلات لري په ورستیو کې د خوست والی په هڅو باندې په ثبت احوال نفوس په اداره کې یو اصلاحات راوستل شوې دي ترڅو د تذکيرو د ویش لړۍ چټک شي چې پښتانه مونږ په دې هم بریالي شوې دي یو چې په راتلونکي کې وخت یو ټیم خوست ته تشریف راوړي او په خوست ولایت کې د الکترونیکي تذکيرو یو څنګه هم فعال کړي د تذکيرو په برخه کې ستونزې وی چې اجرات په پور وخت نه تر سره کېدل خو د خلیفې بیا بیا حسو باندې په دې دره کې یو شمېر اصلاحات رامنځته شوې دي مامورینو ته هدایت دي او ځینې مامورین چې سرغړونه کوله د تذکرو د ویش په برخه کې هغه د دندو څخه هم لري شوې دي خو کبیا کومه مشخصه ستونزې لري دوی کولای شي چې خوست ولایت مقام ته عریشي راشي تر ستونزې لمن سره لنګدې مطرح کې چې دوی په کوم ساحو کې او څه ډول ستونزې لري نو شاله چې د قانون او د تذکرو د ویش د طرز العمل مطابق به اجرات کیږي په دې سبا د تذکرو د ویش په برخه کې چې ستونزې لري هغه به ورسره حل او فصل کوو
منګل سپک دا څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي چې تاسو د دوی ستونزې لنږدې واوري او مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي
خوست والی یو برنامه پیل کړی چې نیمه له ول سره یعنی دوی کولای شي چې هر دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه جمعه او په نور ورځو کې د سهار د خوانه تر 12 بجو پورې نیخ پنیغا مراجعه وکړي او راشي او دوهمه خبره ده چې په خوست کې د تعوید او تعقیب په نوم باندې مرکز د خوست والی په تاسو باندې په لومړی ځل باندې دلته د پرانستل شوی چې د ټول افغانستان کې هم د دې طرح د رئیس جمهور د خوانه منل شوی هغه یو څل وش میره باندې سنبال دی نو دوی کولای شي چې یو څل وش میره ته چې ډیر اسانۍ سره د غوړ دی هغه یو سلوش مې ته زنګ وهي او خپل هغه شکایت ثبت یا ترڅنګ کولی شي مخامخ راشي والي صاحب او د خوست ولایتي ادارې رئیس انتبان ټول د دوی په خدمت کې دي ان شاء الله هر وخت دوی ضرور وایي راځي شي
ډیر زیات تشکر مننه منګل
صاحب ډیر مننه تاسو نه
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د خوست ولایت د ګربز ولسوالینه روح الله زدران ازادي رادیو ته ویلي چې پلارونې کوي د پکتیا ولایت څخه ګربز ولسوالۍ ته راغله دلته زموږه حمله لري جیدادونه حمله لري او کاروبار هم هم دلته دی دی وی په دغه ولسوالۍ کې کابوش پک سو کورنۍ چې د پکتیا ولایت نه راغلي میشت دي او ټول غواړي چې دلته تذکيري واخلي خو مقامات په دې سکه اجرات نه کوي او د خوست د والی وایان خاغلی طالب منګل وویل چې دا یو قانوني مسأله ده او د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې لنږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي
درنو اوریدونکو کتا سیام کوم ستونزه ولري او قانوني وي لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کوم. هله د چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل سوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویل دي چې په سیمو کې د کوم ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویل دي نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور منځندوم په سر کې به د یو دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستول دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت د موټا خان دی ورسوالۍ وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسیز. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی ساده تر سره مې کړی نه لخوانه مولا خدای تاسو سپارم د خدای په امان.
ولی السلام علیکم. مرزا خان يم د کلات ولایت څخه سر په تماس کیم. د بدغیس څخه ورور ټلیفون کړی وو چې یو نفر د اسماعیل په نامه وو چې نوم کسان لا په ځان یې شې دی موږ څخه نه درکته وې دي. دا ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار سره کوي. نو کچیر هغه ورور د زمر پیغام اوري یا چې د زمر د ټلیفون شمیره واخلي زمر سره د تماس ونیسي 0 9 8 9 ټلیفون شمیره ځل بیا 0 9 8 9 و سلام د خدای په امان.
السلام علیکم. د غزې رادیو ټول ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم. ټلیفون پر لیکته قدرت لا قدردانیم مخکې ملګری راته پیغام پریسه او پرغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه له ما کوټه و پیدا شوی یم کوم ما د سم ما سره د ټلیفون لاره د نړۍ اړیکه نه شي زما د موبایل شمیره ده 0 4 4 2 5 1 8 و یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 4 4 2 5 1 8 و زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دوه نو اخره کړی او موږ پیغامونه نشري او رکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هدایت د هلمند د نویو لسره خبر پیغام د ګر اړیو پرځم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د کیندو څه ښکاره کوي چې موږ را سره د هر مسلمان ورور کښناخته یا یو ورور یا زی په دغه شمیره د سره اړیکه ونیسي 0 1 2 5 1 3 3. یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 1 2 5 1 3 3. د سې شمیره مې ده 0 5 5 1 8 4 4. والسلام والاحترام.
هلو السلام علیکم دغه په نامه د داوود پرم یو د واشیر خزان غولې او په نامه د داوود الله کال کې زما سره دی ما ونه کړ چې شماره یاداس کوم دغه شماره ته خبري اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداس کې پدې غان کې د هر وخت مې د پیغامونو خبره ولا شماره ووایس دې ونی سم راځي نفر پیدا شوی ما شماره ونه کړ چې یاداس کوم دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک ده پرنی وته ماشیر خزانګ وهلې وو خو شماره له سر سر کې وو له ونه نیول دا که ته چې بهر پیغام کې دا کول دا ځغان د خبر کې کار شماره دغه سره شماره هغه سړي ته ورکړي.
ګرانو دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-0-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-0-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
دوستانو از مش خبرونه د ملری وس به راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه مو مشت پیغامونه رسولي دي دغه مو به هم په امانت تر خبرو کو په دې هله چې دوستان مو ژرته ژره پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره یو ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي ورزو د دوستانو پیغامونه ته
بله سلام علیکم زه بل خالق میجم د هلمند ولایت د کاتلګن لسیم څخه ما دا کاز دی د شرالی په نامه دی چې د بتوان په سیمه کې دا څلورو د کلی چې نظر کاته وې دي هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمیر د مسره اړیکې کټینګ کې سی په راویا څلور تر میش دوا سواویا څلور شپته و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم زه بشرمت بشیر دوستم رحمان احمد بولان سره په تماس کې یم زموږ د کاکازي د لاسکور سال کې دینه سره سندره کړي عبد الوجید د پلان نه مخې په دغه ډول کاږي چې حل بسمه وو د مسر معلومات یې مرزي بدو وښه راځم وو چې پر وایته پر اته درې سپر یو څلور باور پنده د ټلیفون سره راځي کړم چې پر وایته پر اته درې سپر یو څلور باور پنده مې دې وکړل دا یو ځل نه پیغام نشي او سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم لا سیکلا فن د هلمند ولایت ګرم سیل خبر کوم زم ما ورور د شمسلا په نامه د شهادت وکړل کیږي چې نادرا کړي هیڅ معلومات مشته نشته د املاد الباقیا خون مرحوم دوی دی د نور الحق خون زاده مرحوم المسیدی تقریبا د جرلو سکالو د تورلو سکالو دی نو زه هله کوم که شمس لازم خپل د غزما پیغام اوري او د دې جماعت په دغه لمبر ژوند وي او که د شمس لا نور ملګری ما ځه اوري په دغه لاندې شماله جماعت ژوند وي چې په راویا سوراتیا جرلو شپږسو دیش شماله یو دل بیا چې په راویا سوراتیا جرلو
پښتو ډیر بلې السلام علیکم مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ ته د ورکتو عزیزانو پروین ته دا پیغام پرېږدم زموږ یو دوست چې محمد اسماعیل نیزي د محمد جواد زیری د معلم مدالم المسیری د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د سیروان اوسیدونکو دی تقریبا د درې کال کې چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار شار څخه نه درکسته وې دي هر اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دی د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي چې پر اویا درې سوالات پنځه تلویش اته جیش د ټلیفون شمېره یو ځل بیا چې پر اویا درې سوالات پنځه تلویش اته جیش نوموړي ویل دي چې زموږ سره کورنۍ جنگ کوي یعنی ورونه جنگ به تر کوي نو دته دا هیله لرو چې خدای خپل کور ته نه څوک جنگ ور سره کوي او نه څوک خوش کور سره کوي هر مسلمان ور کې په دا حق له معلومات راکې 5000 افغانۍ جایزه ورکول کیږي. و سلام د وکسیو آزاد نو خبرونې ته دغه پیغام خامخا راته نشر کی. و سلام مرزا خان مینه پال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه زلپکار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0-0-0-2-8-6-3-0-2 السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زاد المتین اسنداده نهر سراج د پنجاب د کلاغ من سخته دا پیغام ده تطریز دما چیز ما یو زی چیز که بغت اللہ پنامه دی بل ما اخی دا احمد پنامه دی چیز وعلا تقریبا دا نون سال و دا طول سال و پا ما بین که عمرو نگی دا پسلرم دا نمی میاشی تشتیدلی دی دا کور سوطلی دی کنده ها تا دا انگرو دا مزدوری دا پار دا رس معلومات هم نرا پیکی دی هر مسلمان ورور سی گزلی یا دوی پخفل را ما پیغام آوری او باید موږ څه په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبب باندې 0-5-8-5-5-5 یاره پلا بله پلا د پوایمه 0-5-8-5-5. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه می تماس نیولی دی. ما د خالد زوی دی دغه 1400 کال دی چې د کوره وتلی دی. نظر کتو دی کار مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونی چې چه پراویا څلور څلوېر دوه سواویا څلور شپېته تکرار چه پراویا څلور څلوېر دوه سواویا څلور شپېته کار مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونی چې دبل شریر لري.
و سلام. السلام علیکم. زما د کاز دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هاوسه کې په اړه معلومات لري نو دا شمیره څخه شمیره ته دی ځم ګوره هی چې په 0-5-0-1-5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه ملا صاحب عبد الله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار خستای سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران د 1/2 تاریخ باندې د سهار د جمعه ما بعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی خو مدرسې ته نه دی رسیدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونسي 0-5-2-4-2-8-3. یو ار بیا شماره تکراروم 0-5-2-4-2-8-3. د عمران شنه کالی دی توره پر تو دی سپینه خولیه ده جاره شواته ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کبلا فار کې د هلمند ولایت کې شروع سوالي سره په ځواب کې دی. زما یو ځخ چې العلم میږي د روزګان ولایت د راوت سوالي د فوټي د کړي دي. زبر جان اکا زیری د اجی خان اکا لمسی هر ګران ورک یادې خپل زما ځاغوري ارزان ورته د فارم معلومات لري. زما سره د پدو ورشنی اړیکه ونیسي 0-5-9-3-5-1 او بل سلام شمیره 0-5-4-2-9-2-8-3. په ټلیفون شمیره یې زل بیا 0-5-9-3-5-4-0 او سلام شمیره 0-2-4-2-9-0-1-1.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم زه میاخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی شل کاله کېږي زما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده هر چا ته پته وي او موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ وایي صفر اووه سوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته السلام علیکم
مانه پیغام دې ما یو ورځ خپل سلام نیږي چې یار زه ته معلومات دي ما څه په دې سره علي کوي څه پر و څه پر آیا و پال څنګه و سپور ته دې السلام
علیکم السلام علیکم موږ آیا وغه څه وای دا د ګردې سیمه کې لنډې په نامو ته کچا پیدا کړه دا شمره ده زنګ وایي چپر وو وو تری اشپاک دی اتو پنځه څلور دوا یو